الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئته سهلا قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا صدق الله مولانا العظيم الله تبارك وتعالى پر اسلامی امت باندې یو عظیم احسان او فضل کړی دی چې هغوی ته یې دغه لویه حصه د اسلام ور نصیب کړې ده او الله تبارک و تعالی پر اسلامی امت باندې یو لویه عطا کړې ده چې هغوی ته یې لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبعوث کړی دی هغوی ته یې عظیم کلام چې قرآن عظیم الشان دی ورته را استولی دی په دغه قرآن کریم کې او د لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د انسانانو دپاره د دنیا او د آخرت ضروریات حل سوي دي او الله تبارک و تعالی د انسانانو د هدایت او د اصلاح د پاره قرآن عظیم شان را استولی دی تاریخ ثابته کړې ده چې د اسلام د راتګ څخه مخکې په مځکه کې تاریکه او جهالت و او په انسانانو کې قوانین او په انسانانو کې دینونه مختلف و په هر علاقه کې به یو خاص دین و چې هغه دین به په بله علاقه کې نه و د هرې علاقې دپاره به یو خاص عقیده وه چې هغه عقیده به په نورو انسانانو کې نه وه چا به د بوتانو عبادت کاوه او چا به د اور عبادت کاوه چا به د پخوانیو دینو څخه یو څه باقي اثار چې به وه هغه به یې عملي کول چا به بنده ته عقیده درلوده چا به الله ته عقیده درلوده د بنده په شراکت سره او چا به پیرانانو ته عقیده درلوده دین د اسلام چې الله پاک نازل کړي ټول دینونه یې منسوخ کړل په اس دین باندې عمل کول جواز نه لري غیر له دین څخه د اسلام اس عقیده الله تبارک و تعالی ته مقبوله نه ده غیر له عقیدې څخه د اسلام هیڅ عمل الله پاک ته مقبول نه دی غیر له عمل صالح څخه غیر له طریقې څخه د لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انسانانو د صالحو اعمالو دپاره د انسانانو د حسناتو و نیکیو دپاره عظیم شرط او مهم شرط هغه اخلاص دی او هغه صحت عقیدې دی دغه مهم ټکی ته کمر تاسې توجه وکړو چې الله تبارک و تعالی په قرآن کریم کې په څو نزایو کې اشاره ورته کوي او پسونه آیاتو کې د عقیدې متعلق بیان راته کوي او لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم پسونه احادیثو کې صراحتا و اشارتا د عقیدې متعلق بیان کوي نو هر چاته به دا یقین سي چې د ټولو اعمالو د قبول د پاره شرط هغه صحت د عقیدې دي. د عقیدې متعلق به د احادیثو د جملې څخه یو څه نمونه ذکر کو، د آیاتو څخه به هم یو څه نمونه ذکر کو، د هغه چا د پاره چې هغه عقل لري او فکر لري کفایت کوي. صحابه کرامو ته لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډیرو احادیثو کې د عقیدې متعلق بیان په واضح لهجه سره ذکر کړی دی. قرآن کریم هم په مختلفو آیاتو کې دا مضمون مرو تاسو ته تفصیلي بیانوي تر څو پوری چې د انسان د عقیدې اصلاح نه یې سوی، تر څو چې عقیده پر رب و خالق باندې صحیح او جوړه نه یې راغلې، انسان ته صالح اعمال هم ګټه نه کوي. په دې وجه الله تبارک و تعالی قرآن کریم کې د مؤمنانو په اوصافو کې په مختلفو ځایو کې د عقیدې متعلق هم بیان ذکر کوي. د احد د غزا څخه وروسته ابو سفیان ابن الحرب رضی الله تعالی عنه چې په دغه غزوه کې د کافرانو د لشکر مشر دی او لا په اسلام سره مشرف سوی نه و، په اتم کال له هجرت بیا الله پاک و ده ته اسلام ور نصیب کړی. په دغه غزوه کې چې دوی ولاړل نو بیا یې رسول علیه الصلات وسلام ته حال راوستوه چې موږ و تاسې به یو بله مقابله هم سره کوو، په هغه مقابله کې به نو سره خلاص کو، یا به تاسې کامیابه کېږي او یا به موږ کامیابه کېږو. نو بیا یې د یو خاصې ورځې تعین وکړي، د یو خاص میدان تعین یې وکړي چې پر هغه ځای او پر هغه نیټه به سره غواړو. رسول علیه الصلاة وسلام هم د هغې نیټې دپاره صحابه کرام اماده کړل او ورته ویې ویل چې هر څوک زموږ سره د احد په غزا کې تللي وي او شراکت یې راسره کړی وي، یوازې هغه کسان به د دې وار هم راسره وځي. صحابه کرام په غمو باندې غمجن دي. تاسو ته د تاریخ څخه معلومه ده چې د احد په غزا کې تر اویا کسو زیات شهیدان راغلي دي. د دې قریبانو غمونه هم ورسره دي او په ژوندیو کسانو کې هم ډیر زخمونه سته او ستړیاوي سته او لوږې سته. پر هغه سربیره هم لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وویل چې زموږ سره به هغه څوک وځي چې هغه په تیر وار راسره کړلي. د الله تبارک و تعالی امتحانونه مسلمانانو باندې کیږي هغه په دغسې خاصو اوقاتو کې کیږي، په دغسې سختو اوقاتو کې امتحان کیږي. الله تبارک و تعالی به و خلقو ته خبیث و طیب انسان ورجلا کوي. په هر زمانه کې الله تبارک و تعالی په مسلمانانو امتحانونه کوي. دغه امتحان د انسان د ازموینې دپاره دی. الله پاک ته علم وی چې دا انسان یا خبیث دی یا طیب دی، لیکن و عامو انسانانو ته یې هم ښکاره کوي. صحابه کرامو ته د ابو سفیان ابن الحرب د خواسخه په دغه وخت کې د کافرانو د لشکر مشر دی یو سړی راځي او صحابه کرامو ته د دوستۍ مخ ښکاره کوي، صحابه کرامو ته د خواخوږۍ رنګ ښکاره کوي. تاسې د پاره زه وایم مه وروځئ، دونه انسانان راغلي دي که هر څوک وروځي پایماله بې کې د ازدحامو د ډېروالي په خاطر. صحابه کرامو د هغه غمو د هغه مسکنتو د هغه تکلیفو سره سره هم په عقیده کې هیڅ کمزوري را نه وستل او په خپل عمل کې یې هیڅ سستي ښکاره نه کړل، بلکې هغه ته یې ویل حسبنا الله ونعم الوکیل، زموږ کافي الله دی، الله ښه کار جوړوونکی دی. که الله پاک جل جلاله و مشت نصرت را نصیب کری داد الله فضل دی، که نصرت را نصیب نکری داد الله قدر و قضا ده، د الله په قضا کې تبدیلی و تغییر نرازی. نو ټول کسان د اغو ژوندې کسانو څخه د رسول علیه صلاتو و سلام سره روان سول، و هغه ځای ته چې ورسېدل پر هغه خپله معلومه نیټه باندې د کافرانو په زړو کې الله تبارک و تعالی رعب او بیر ور واچول. د هغو څخه یو هم و میدان ته را حاضر نسو، د دې خوا یې یو څه سامانونه ورسره اخیستي و هغه یې هم هلته خرڅ کړه، ګټې یې هم وکړلې. الله تبارک و تعالی د دغو مؤمنانو په شان کې فرمایي: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. دا مؤمنان بيرته کورو ته روغ رمټ راغلل، او نعمتونه یعنی تجارت و ګټه یې هم وکړل، او هیڅ تکلیف د دوی و دوی ته د کافرانو د خواسه نه ورسېدی. دا د الله جل جلاله احسان و فضل دی چې پر مؤمنانو باندې یې کوي. داسې محکم عقیده د مؤمن څخه الله تبارک و تعالی غواړي. هیڅکله مؤمن مؤمن نسی کیدلی تر هغه وخته پورې چې د هغه په عقیده کې قوت راغلی نه وي، چې د هغه عقیده پر الله تبارک و تعالی باندې قوي جوړه سوې نه وي. د دې وجې څخه لوی پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمایي، انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت کوي: لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه. هیڅکله د انسان ایمان صحیح نه راځي تر هغه وخته پورې چې د مؤمن سړي زړه جوړ سوی نه وي. ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه، او تر هغه وخته پورې زړه نه جوړیږي تر څو چې د انسان ژبه نه وي جوړه سوې. ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقا، او اسکل یو څوک جنت ته نسی داخلېدلی تر هغه وخته پورې چې د هغه همسایګان د تکلیفو څخه په امن سوي نه وي. دغه حدیث شریف امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه په خپل مسند کې را نقل کړی دی. د دغه حدیث څخه موږ تاسو ته دا یوه جمله زموږ د موضوع سره دا یوه جمله شراکت لري. هغه جمله دا ده چې انسان لره ایمان ګټه نه کوي تر څو چې زړه یې جوړ نسی. د انسان د زړه جوړوالی په چیش سره راځي؟ هغه په دې سره راځي چې انسان به پر قدر باندې ټینګه عقیده لري. که خیر دی د الله د خوا څخه دی، که شر دی د الله د خوا څخه دی. ولو که د بنده پر لاس باندې و تا د تکلیف ورسیږي، دا هم د الله د خوا دی. ولو که د زمانې د اسبابو د خواسه و تا د تکلیف ورسیږي، دا هم د الله د خوا څخه دی. که د مؤمن د خواسه تکلیف در ورسیږي، که د کافر د خواسه تکلیف در ورسیږي، دا د الله د خوا څخه دی. دغسې قوت د عقیدې د ایمان دپاره شرط دی. د دې وجې څخه الله تبارک و تعالی فرمایي: ما اصابکم من مصیبه الا باذن الله. اسکله و تاسو ته یو تکلیف نه رسیږي، یو مصیبت نه رسیږي، مگر که رسیږي دا د الله جل جلاله په اراده سره دی. و من یؤمن بالله یهدی قلبه، او هر څوک چې پر الله جل جلاله باندې عقیده ولري، د الله تبارک و تعالی پر قدر و قضا باندې یقین و باور ولري، الله پاکی وزړه ته هدایت کوي. د الله تبارک و تعالی هدایت ته د مؤمن وزړه ته دادی چې د هغه عقیده ور قوي کوي. دا موږ و تاسې چې په عقیدو کې کمزوري لرو، نو بیره مو د کافر څخه سته، بیره مو هم د پیری څخه سته، بیره مو هم د اسبابو څخه سته. د الله تبارک و تعالی قدرت ته دون عقیده خلق نه لري لکه د بندگانو اسبابو ته. دا د عقیدې کمزوري ده. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د بدر په غزا کې د دروس او دلسو شمیر په شاوخوا کې د زورو مسلحو کافرانو مقابله کول، او دغه درې سوه دیرلس کسان هم په ډیرو لږو اسبابو سره مسلح وه. خاصې یو څو تورې ورسره وې، خاصې محدودې یو څو زغرې ورسره وې، لیکن الله تبارک و تعالی ته دوی عقیده صحیح درلوده. پر دې یقین و باور و چې الله پاک زموږ نصرت کوي، او الله یې هم نصرت وکړي. او الله جل جلاله قرآن کریم کې وعده را سره کوي: یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. ای مؤمنانو، که تاسی د الله تبارک و تعالی د دین نصرت وکړي، الله به ضرور ستاسی نصرت کوي. الله به ستاسی پښې پر ایمان باندې قوي او ثابتې ولري، د ایمان څخه به هیڅکله نه ښویږي. نو چې یو څوک الله تبارک و تعالی د اسلام په دا عظیم صفت سره مشرف کړي، او الله تبارک و تعالی د ده نصیب او د ده ولادت په دار اسلام کې کړي، په دار اسلام کې پیدا سوی او لوی سوی، پر هغه سربیره هم دی کمزوری راځي په صالحو اعمالو کې، پر هغه سربیره هم دی د ایمان او د اسلام څخه مخ اړوي و نورو خواو ته، دا د دې معنا ده چې دغه سړی د سره څخه د الله پر دین باندې صحیح جوړ سوی نه دی. دې سړی صحیح عقیده په خپل ځان کې پیدا کړې نه ده. دا د الله جل جلاله وعده رښتیا ده. که څوک د الله د دین نصرت په صحیح معنا باندې کوي، الله به ضرور د هغه سړي نصرت کوي. الله به یې پر دین باندې ثابته تر مرګه لري. صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین، اول دواره به رسول علیه صلاتو وسلام و دوی ته د عقیدې تلقین کاوه: تاسو پر عقیده باندې فکر کوئ، د عقیدې متعلق بیانونه ورته کول، او وروسته یې د صالحو اعمالو ښوونې ورته کولې. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم د اکا زوی دی. دی مبارک وایي: د رسول علیه صلاتو وسلام سره سپور وم، نو بیا یې راته وویل: یا غلام، اني اعلمك كلمات. اي الكيا، یو څو کلمې به درته وښیم، ستا دپاره به ګټې وکړي، ستا دپاره به په خپل ژوند کې مولې تمامې سي. هغه کلمې نو دا دي: اذا استعنت فاستعن بالله. هر وخت چې کومک غواړې، په هر مشکل کې، په هر تکلیف کې، د الله جل جلاله څخه کومک غواړه. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. ار وخت سوال کوي، د الله جل جلاله سي کوه. ار وخت معاونت غواړي، کومک په مشکلاتو کې غواړي، د الله پاک څخه غواړه. واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. يقن وكباور وكفر دي باندي، کدا ټول امت، دا ټول انسانان، که مسلمانان دي که کافران دي، دا یو اتفاق وکړي، اجتماع پر دې باندې وکړي چې وتا ته نفع ورسي. نیشي در رسولی، مگر هغه قدر منفعت در رسولی سي چې الله پاک ستا دپاره لیکلی. ولا یجتمعوا علی ان یضروک لم یضروک الا بشیء قد کتبه الله علیک. او که ټول انسانان اتفاق پر دې باندې وکړي چې وتا ته تکلیف ورسي، ضرر در ورسي، ضرر نشي در رسولی، مگر هغه قدر چې الله جل جلاله پر تا باندې لیکلی وي. رفعت الاقلام وجفت الصحف. قلمونه پورته سوي دي، قلمونه پورته سوي دي، او صحیفي و چې سوي دي. دا کنایه د دې څخه ده چې د الله په نوشته کې تغییر و تبدیل نه راځي. د الله جل جلاله نوشته چې د انسانانو د پاره سوی د پاغه کې اسکل تغییر نه راځي. پر هغه طریقه باندې چې څنګه نوشته د وجود ته شان راوځي، پر هغه طریقه باندې چې الله نوشته کړی ده، انسانان ټوله پیدا کیږي، او بیا بیرته پر هغه طریقه باندې د دنیا څخه نقلیږي. نو دغسې عقیده د مسلمانانو د پاره لازمه ده چې ټول خیر و شر د الله تبارک و تعالی د خوا څخه وبولي، او اسکلو انسانانو ته توجه ونکي او دا د الله جل جلاله قانون دی چې الله معامله کوي د انسانانو سره د انسانانو پر عقیده باندې. د بعضی انسانانو عقیده پر دې باندې جوړي چې بدپالی کوي په بعضی شانو سره الله تبارک و تعالی و هغو کسانو ته تکلیف رسیږي د هغو لارو څخه چې د دوی عقیده ده. بعضی کسان وي هغه الله تبارک و تعالی ته عقیده نه لري دونه لکه و انسان ته چې لري، نو الله تبارک و تعالی و دته د انسان دخوا تکلیف رسیږي. او بعضی متوکلین کسان دي هغه یوازې پر الله باندې توکل لري، هغه هیڅکله بنده ته عقیده نه لري. هغه کسان بیا الله پاک ساتي، الله جل جلاله یې نصرت کوي، هیڅوک تکلیف نسي ورسولی. د ترمیزی شریف حدیث دی، مبارک علیه الصلاه والسلام فرمایي: لو توکلتم علی الله حق التوکل لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کتاسی توکل وکي پر الله جل جلاله باندې، حق توکل وکي چې څنګه د الله د ذات سره مناسب دی، الله جل جلاله به وتاسی ته رزق درکوي، داسې رزق به درکوي لکه الله چې و مرغانو ته ورکوي. دا مرغان سهار خالي نس وزي او ماښام ډک نس زالګۍ ته راځي. دا رزق و مرغان ته څوک ورکوي؟ چا ورته مقرر کړی دی؟ مرغانو کوم اسباب د ځان دپاره پیدا کړي دي؟ خو د هغه وجه دا ده چې مرغان تر انسانانو پر الله باندې قوي عقیده لري، نو الله پاک وسا کړي هم دي. کما و تا هم د الله جل جلاله پر عظیم قدرت باندې، د الله جل جلاله پر لوی قدرت باندې حق توکل وکړو، داسې به وسایو لکه مرغان. او الله تبارک و تعالی زموږ استاذ سره وعده کوي: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يو جواندي شي دا جواندي شانو سخنستا كإنسان دي كحيوان دي فحيوانانو كي چارپايان دي كمرغان دي، مگر الله تبارك وتعالى وأغوت رزق ركي. دا دي مسؤوليت الله جل جلاله خفل أخستي دي. الله جل جلاله دا إتشا سخ دا رزق طلب نكي. الله تبارک و تعالی خپل دا مسؤلیت پر ځان باندې یشي دي چې تاسو ته به زه رزق درکوم تر هغه وخته پورې چې ستاسو موده ده. سورة الذاریات کې الله تبارک و تعالی فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. د انسان او د پیری تخلیق مې یوازې د عبادت لپاره کړی دی، نه د دوی څخه رزق غواړم چې خپلو ځانو ته یې ورکړي، او نه دا اراده لرم چې و ماته ډوډۍ راکړي. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله جل جلاله رزاق ذات دی، الله جل جلاله خاوند قوت دی، خاوند غلبې دی، پر هر شي باندې الله پاک قدرت لري. و هر چا ته الله جل جلاله رزق ورکوي د هغه په اندازه باندې چې الله ورته لیکلی. دا سینه د چې د انسان په کوشش باندې د انسان په رزق کې زیاتوب راځي، نه دا سینه چې د انسان په کهالي سره د انسان په رزق کې کمی راځي. د الله جل جلاله نوښته د اسمانو او د مځکو د پیدایش څخه 5000 کاله مخکې سویل. 5000 کاله مخکې الله پاک د ټولو شانو لیکنه کړې ده، قلم فارغ سو د هغو شانو څخه چې هغه په دنیا کې وجود ته راځي. په هغه نوښته کې بیا څوک تغییر نسي راوستلی، خو صرف دا خبره ده چې په دنیا کې الله جل جلاله پر انسانانو باندې مشکلات راولي، پر انسانانو باندې امتحانونه راولي. دا د انسانانو ایمانونه و عقیدې ازمایي و خلقو ته یې ښیي. آیات کریمه کې الله تبارک و تعالی راته وایي: ما کان الله لیدر المؤمنین علی ما انتم علی حتى يميز الخبيث من الطيب. الله تبارك وتعالى مؤمنان د ایمان په نامه سره نه پریږدي تر هغه وخته پورې چې خبيث او طيب سره جلال. خبيث انسانان او طيب انسان پر شکلو نه ملمیږي، پر شکل بیا هغه څوک پیژني چې الله پاک د زړه سترګې ورکړي. و هر چاته نه ملمیږي، په لباس سره ظاهري نه ملمیږي، په ژبه سره نه معلومیږي. دا تمیز د خبیثو د طیب په اعمالو کې راځي. الله مختلف احوال پر انسانانو راولي. هغه څوک چې هغه ثابت قدمه وي پر ایمان باندې، هغه څوک چې هغه قوي عقیدې والا وي، هغه تر مرګه پر خپله عقیده باندې وي. صحابه کرامو کې زیات مثالونه سته. الله جل جلاله پر هغو امتحانونه راوستل. پر بعضې کسانو باندې امتحان په مالو کې رالی، مال یې پدیه کوي خو ایمان یې وساته. پر بعضې کسانو باندې امتحان په اولادو کې رالی، اولادونه یې پدیه کړه خو ایمان یې وساتئ. پر بعضې کسانو باندې امتحان د دوی په نفسو کې راغلی، نفس یې فدیه کړي خو ایمان یې وساتئ. دا د الله جل جلاله قانون دی، شروع دی. تر قیامت پورې په هره زمانه کې امتحان پر خلکو راځي. نو څه به کوو؟ د همیشه دپاره د قرآن و د حدیث اتباع دا د عامو مسلمانانو دپاره یو وجیبه او فریضه ده. د رسول صلی الله علیه وسلم اتباع، د رسول علیه صلات و سلام د سیرت و د سورت عملیت، دا د انسانانو دپاره فریضه و وجیبه ده. په هر مشکل کې به د صحابه کرامو تاریخ را یادوو، په هر مشکل کې به د رسول علیه صلات و سلام سیرت را یادوو، په هر مشکل کې به قرآن کریم ته رجوع کوو. کچیرې الله تبارک و تعالی موږ ته نجات را نصیب کړی و، بیا به خلاصیږو. او که الله تبارک و تعالی زموږ و ستاسې دپاره نور ژوند نه و لیکلی، نور رزق زموږ دپاره نه و لیکلی، نور وسایی زموږ دپاره نه و لیکلی، دا خو د الله قضا ده، پر هغه به یقین کوو. نو هر مشکل چې انسان ته پیښیږي، په هغه مشکل کې د انسان دپاره صبر پکار دی. ارسونه عزت، ارسونه مرتبه، ارسونه مال چې انسان ته رسیږي، خو د الله جل جلاله او د رسول علیه صلات و سلام د طریقې په خلاف کې ورسیږي، تر هغه به انسان تیریږي. هیڅکله به د مال غوښتنه انسان نه کوي چې د الله او د رسول نارضایی پکشي. هیڅکله به د عزت غوښتنه انسان نه کوي چې د الله او د رسول رضا په هغه لار کې نه حاصلیږي. نو په هغه وخت کې بیا انسان د ایمان والا کېدای سي. د انسان عقیده بیا قوي ده. انسان باید په خپله عقیده و ایمان باندې خوشحاله اوسي. او قرآن کریم و انسانانو ته و عامو انسانانو ته عام اعلان کړی دی، د دوی د اطمینان و د سکون دپاره: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا خلق دا ګمان کوي چې هغه به فقط د ایمان و د اسلام په نامه سره پاتې کیږي او په دوی به امتحان نه کیږي؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قسم باندې الله پاک وایي، ما امتحان کړی دی په مخکنیو خلکو سره هم، لیکن الله جل جلاله وایي ما ته کاذبین و صادقین خلق معلوم و، بیا په ښکاره علم سره هم راته معلوم سو. وخلق تمهم روشول دا مشکلات و دغه امتحانونه را شروع دي، لیکن زموږ و ستاسې دپاره هیڅکله تاوان نسته. تاوان د هغو کسانو دپاره دی چې هغه ایمان نه لري، هغه عقیده پر الله باندې نه لري. د ترمیزی شریف حدیث دی، لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: عجبا لامر المؤمن ان الامر كله له خیر. تعجب دی د مؤمن د حال دپاره، دا د مؤمن هر حالت د مؤمن دپاره خیر دی. څنګه خیر دی؟ ان اصابته سراء شکر فکان خیر الله، وان اصابته ضراء صبر فکان خیر الله. که انسان ته تکلیف ورسیږي، پر خپل تکلیف باندې صبر وکړي، دا هم خیر سو. او که مؤمن سړی ته وسایي ورسیږي، پر خپل وسایي باندې شکر وکړي، دا هم خیر سو. وليس ذلك الا لا دغس حالت غير المؤمن څخه وبل چاته الله نه دی ورکړي. نو چې هم مو تکلیف خیر سو، پاک مو درجه لوړیږي، او هم مو وسایي خیر سو، د الله شکر چې ادا کو، دغه حالت بیا هم د شکر ځای دی چې انسان باید نور شکر د الله ادا کړي، باید په خپل ایمان باندې فخر وکړي. لیکن تعجب بیا دی د هغه مؤمنانو و ایمان ته چې الله جل جلاله فطري ایمان هم ورنصیب کړی وي، کسبی ایمان یې هم ور نصیب کړی وي، په دار الاسلام کې یې هم نشوونه ما او تربیه سوی، په عام اوقات کې واغوی ته د اسلام تشریح او بیان علما کرام کوي، بیا هم د اسلام څخه اوړي وبل لارې ته، دا هم د تعجب ځای دی. پر دغه ځای باندې باید انسانان فکر وکړي، ولې د ایمان څخه اوړي؟ د ایمان لاره د الله امر دی، د ایمان لاره د رسول علیه الصلاة والسلام امر و عمل دی، او د ایمان لاره کې الله جل جلاله نجات و کامیابی شده. بیا هم یو څوک اوړي، دا د دې معنا دی چې دغه سړی په صحیح معنا باندې په خپل ځان کې ایمان عملي کړی نه دی. دا سړی ګویا چې د الله پر قدر باندې ایمان نه لري. بعضې کسان د مالو په خاطر باندې د خپلو ایمانو څخه تیریږي، بعضې د عزت و مرتبې په خاطر تیریږي. نو الله جل جلاله دغو کسانو ته قرآن کریم کې هر ځای تنبیه ورکوي، د دوزخو بیان ورته کوي، او الله جل جلاله هغه مخلصو مؤمنانو ته چې هغه په امتحانو کې واقع سوي تکلیفونه پر راغلي، په هر ځای کې د جنتو د نعمتو بیان کوي. دا د جنت او د دوزخ بیان الله تبارک و تعالی موږ تاسو ته کوي د دې لپاره چې اصلاح د ځانو وسوکو. که اوس اصلاح ونسي، په وخت کې د مرګ هر سړی ارمان کوي، په قبر کې ارمان کوي، په آخرت کې ارمان کوي. موږ تاسو ته به دا حالات ټوله راسي، دا اوسنی ځای به هم رایادیږي په آخرت کې، او هلته به هم دا انسانان ټول وینو. په هغه ورځ کې چې الله جل جلاله د انسانانو عقیدې راښکاره کړي، هغه څه چې په زړو کې دي هغه ټول الله جل جلاله ښکاره کوي. قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی د قیامت د سختیو څخه بیان کوي، نو فرمایي وحصل ما فی الصدور، هغه څه چې په زړو کې ستا هغه ټول راښکاره سي. په زړو کې عقیدې دي، په زړو کې ایمانونه دي، ایمانو پک سره ستا قوي عقیده او قوي ایمان دا چې په چا کې وي، الله جل جلاله د قوي عمل توفیق هم ورکوي. چې څونه د انسان عقیده کمزوري وي، هغه سړی په عمل کې هم کمزوري راځي. که یې عقیده بالکل نه وه، د هغه سړي عمل هم نسته. د منافقانو په باره کې الله تبارک و تعالی د سخت عذاب بیان راته کړی دی، لکن دی په اعمالو کې د مؤمنانو سره یو رقم وه، په جماعتو کې ورسره و، په مجلسو کې ورسره و، جهادو کې ورسره و. دا ولې الله تبارک و تعالی عذاب ورکوي؟ وجه یې دا ده چې دوی عقیده نه درلوده، دوی یقین نه درلوده پر الله و رسول باندې. اودو په باره کې الله تبارک و تعالی راته وایي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. دا يهوديان رسول عليه الصلاة والسلام دا سيبيجن لك خفل زامن، لكن پر دي باني يقين ندلو دي چه دا الله جل جلاله دا خواس خدي رسول دي او چوي مني مني ينا اتباعي نكول. الله تبارك وتعالى دا دي پبارك دا سخت عذابو بيان کري. نو مهم شي دا صالح اعمالو دا پارا د اعمالو د قبول د شرط، د شرطو څخه مهم شرط هغه دا دی چې انسان به قوي عقیده په خپل ځان کې راولي، یقین به لري د الله جل جلاله او د رسول صلی الله علیه وسلم پر طریقه باندې. چې دا یقین او باور په انسان کې پیدا سو، بیا چې اعمال کوي هغه به انسان ته مقبول وي. د دې لپاره واضح او ښکاره مثال، یو سړی دی خپل ژوند څخه شروع بیا تر مرګ پورې، چې مرګ ته یې 15 دقیقې وخت لا پاتې یې په کوپر کې ټوله وخت تیر کړي، یوه دقیقه یې هم د الله پاک په طاعت کې نه یې مصرف کړی، هیڅکله یې د رسول علیه الصلاة والسلام اتباع په ټوله ژوند کې نه یې کړی، لیکن په آخر کې الله جل جلاله نور د ایمان یو وارې د ده زړه ته ورواچوي، مؤمن سي، مسلمان سي. دغه سړی 15 دقیقې بعد په خدایي مرګ سره مړ سي، لیکن په دغه وخت کې دده د ایمان علامې د مرګ پر دنه ښکاره سوي، نه مریض وي، نه یو عذاب لیدلی، نه د قیامت د سختي سوي سختي لیدلی، په خپله خوښه ایمان راوړي، 15 دقیقې په ایمان کې تیرې کړي، دا سړی یقیني جنتی دی، الله جل جلاله جنت ور نصیب کوي. سره د دې چې ده په ټوله ژوند کې نه لمونځ کړی دی، نه روژه کړی ده، نه کلمه بل وخت ویلی ده، نه ذکر کړی دی، نه حج کړی دی، نه جهاد کړی دی. د دې څه دا معلومیږي چې الله تبارک و تعالی ته محبوب شی خوښ شی هغه عقیده ده. عقیده چې جوړه نسی اعمال ګټه نه کوي. یو دوهم سړی وي د خپل ژوند د شروع څخه بیا تر مرګه پورې دا ټول عمر د الله په لاره کې مصرف کړي، لیکن یقین نه لري، باور نه لري پر الله و رسول باندې، کتابونه نه مني، رسولان نه مني، ورځ د آخرت نه مني، صالح اعمال داسې اعمال کوي لکه نور مؤمنان چې کوي، دا سړی یقیني دوزخي دی. و دې سړي ته صالح اعمال هېڅکله ګټه نه کوي. نو په دغه وجه باندې امام اعظم رحمت الله علیه چې زموږ استاذ د مذهب امام دی، دا غره ایدا دی چې ایمان هغه یقین د زړه دی. په زړه باندې چې څوک یقین ونه لري هغه مؤمن نه دی، که سل واره کلمه ووایي هم. دا اقرار د ژبې، دا کلمه ویل دا یې شرط دی. څوک چې یقین ولري هغه مهم شی چې یقین دی په زړه کې پیدا سو دا ایمان دی، خو هر شی شرطونه لري، دا اقرار د ژبې نو شرط دی. لکه لمنځ کول ځان ته دی، دا هغه دپاره طهارت، او اودس کول دا شرط دی. نو الله جل جلاله دې موږ و تاسې ته د صالحو اعمالو توفیق راکړي. الله جل جلاله دې د دین او د اسلام سره اخلاص را نصیب کړي. الله تبارک و تعالی دې قوي عقیده او قوي یقین را نصیب کړي. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.